السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې اندروشتمه د 2023 میلادي کال د جولای 14 ده پیل د سات په خبرونو کوو د بخنه نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3,45,000 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخنه نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکني راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه ورځې په دې هیواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبت اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګ د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له درویشت میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هارډبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤول بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 30 میلیون پاونډ تر مرسته ترلاسه کړې ده. د 14 لمریز کال د کانکور ازموینې وروستی پړاو پرون په کابل کې بشپړ شو. د ازموینې په دې پړاو کې ټول ګډونوال هلکانو او هیڅ کوم نجلۍ یا ښځه په دوی کې نه ښکارېده. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی ویلي چې د سږ کال د کانکور ازموینو پایلې به په 10 ورځو کې اعلان شي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبري وشوه. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړۍ دوه په پیخه کې لکتر لګه 22 نمبر شوی دا پیخه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس خار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته تر درملنې نږدې روغتونونو ته انتقال شوی او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او د ښوونکي کار کوونکي دي. چارواکو ویل ښایي د مړو شمېر زیات چې ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې ښوونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونړېده. ازادي راډیو اورې وړاندې پر پرونو کې بوه اوري چې په جلا وطن کې د افغان مدافع وکیلانو ټولو نوای په تیرو دریو کلونو کې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي. تقریبا ټول خزینه قاضیان سره ولانې او مدافع وکیلان لدند او ګوښکې شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ورستو سیلابونو له لزګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستو د زخ زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعض خیمه ورکړی دی، بعض د خوراکي موادونه ورکړی دی، البته بعض رسیدلی دی، بعض نه رسیدلی.
د روغتیا نړیوال سازمان وای روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغي خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولې و، بیا هم هملته د شخصي ډاکټر ته مې وړله، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې به درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
من د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جلا وطن کې د افغان مدافع وکیلانو ټولو نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان سره ولانې او مدافع وکیلان له دندو ګوښه کړی شوی دی. د دې ټولنې مرستیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې امپاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان پخوانی شیزنه قاضیانې څرنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو شیزنه قاضیانو څرنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقل ټولنې مرستیالي نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې به شای دا محل شاوخوا 40 شیزنه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زنه اینا منفک کرده
تونه که زینه قضیه نیله کاره شلیدی پده ما نه چه دودی پو حکومت که هیچ که زینه قضیه ده کار کولو حق نداری. زما ده قضیه دوستان و همکاران و ده معلومات و لمخی 255 که زینه قضیه نیوی چل ده گلی تر 212 پوری ده تخلی پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی. زبر سر ارتباط که امروی پا بد وضعیت که دی.
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي، ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې پوینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د شیزنه قاضیانو لخوا فیصله سوې وي. مرمن راهل د شیزنه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله، ځکه زیاتو دغو شیزنه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل شیزنه مدافع وکیلانې اکثریت بېکاره سوي دي.
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بله. تاسو پوهیږئ چې موږ نږدې 2000 ښځینه مدافع وکیلانې درلودې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او ښځو په څیر له کارونو منع شوې. طالبانو لومړی کار دا وکړ چې د دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل، محاکمو ته یې مخه ونیول شوه، د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې. په کابل کې مو له 600 تر 800 پورې د ښځینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې. دغه راز په هرات بلخ کې دارالوکالهګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان یې بې ملاتړه کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیې بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستو د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یوولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر اصلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یو ویډیو کې چې د سازمان ازادي رادیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویشته په اشاره سره ویلي
دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډیر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی د غشان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړي دي، البته بعض رسېدلي دي، بعض نه دي رسېدلي. نو غربت دته زیاته، خلکو د تاون ډېر رسولې دي، هم جاني هم مالي، کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
برای مردم خیر مشکل تازه
موږ لپاره ډیره سخت ده. دا اوس هم خلک د سوزن د مر لاندې خپل ورځی تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یاد شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا ان څرګندونه د بشري حقوقو د څار سازمان دوه مخکښو انچېړونکو په یو نوي راپور کې نوې خبر کړې ده. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان دي د ښځو او نجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څنګې د مرستیالي پتریشا ګاسمن او د دغه سازمان د افغانستان د څنګې څېړونکي فرشتي عباسي په ګډه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوي په نوم د بشري حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوی مطرح شوی دی. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لاره هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولس ته زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړي توګه د انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوی مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او نجونې د طالبانو د لسپکوي ډک سیاست له امله تر ټولو ډیر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډیرو فرصتونو محرومې شوي، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډیرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بسیار مشکل است برای ما خزندگی
موږ ته ځوان کول ستونزمن سوي دي. یوازې د ما لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي. خو د ما په شان هغه سي کسانو لپاره چې بے برخلي کدي او کوم سرپرست نه لري ډېر ستونزمن دي.
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړي چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هیڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کم کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لزګونو کسانو مړی راېستلې راپورونه لمخې د فلسطینیان په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوی وو. په عین حال کې په غزه کې د اور بند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لزګونو فلسطینیانو مړی له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الهوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلې دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شپېته مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورونې ټول غړي د حملو او بمباروي له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسی کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300 زره کسان شای لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حمله له کبله 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور کسان يرغمل سول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حمله پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8000 کسان چې اکثریت ملکیان دي د نه میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل شوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. لدلا د سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپل خبرو ته دوام ورکړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره ورکړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسی، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال پایله تر اوسه د شری ناروغۍ له تباندې شپږ دېرش زره مشکوکې پېښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونه کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات داویدي سپوږمۍ پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 168 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوی راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,813 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوی چې دا شمیرې د 2023 او دوه کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د شمیرو کې 9.3 کسان یا 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.52 کسان یعنی 45% ښځې دي. پر راپور کې راغلی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکو کریم الله آزادی رادیو ته وویل
مخپل والور و مرسل نمیږي تقریبا دو کلو به یو رومان په نوم څو دی وریا رزوی می ده، بل میم صالح په نوم څو هغه هم دی وریا رزوی ده، هغه هم شری نیولې و. بیا هم ملته د شخصي ډاکټر ته مګی وړل هغه ورته دوا ورکړل. یو دو دوا درې ورځې به درې ورځې سخت تیرې کړلې، به شي سخت وي چې ګو امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته. دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي. د دولت هم دا تقاضا ده کړي مونږه ته رسول شي چې دلته د امکانات لګل وړ کې دلته زیات نه پوسو سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیر بیا په ماشومان او خزو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنې دل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د واکسین نو تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه ماجرین چې اکثرا د همسایه ملکوت څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم په هوی نشتون د خپل باندې په واقعیت
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر لنسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغي په واده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغي اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونه وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغي او خبرېدل هم زیات شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور په دې ورسره کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د یو ان او پی اس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیل پروژې امپلې شوې دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده او په خوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نو شوي. د پلي کوونکو ماسې مسؤلین وایي دغه پروژې چې اکثره یې د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلي شوې. د دې پروژو وروستی هغه په بل مخ کلی کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلی اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی ویل
د سپیرې ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیری ولسوالۍ بل مخ په کلي کې د یابیرۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کیږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جربه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز او باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیاري کیږي.
د سپیری ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکی مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استاد صدو خان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکول کېږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی ښې پروژې
د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یادو پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوې نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیری اوسیدونکي روح الله وویل
چې د سپیری ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسونه د کلي پراختیا رسم نه غوښتنه ده چې داسې غرایزه منطقو ته توجه وکي او د موږ باندې پرده چې دې پروژه خاصه تنه وکي.
د مسؤلینو په وینا د خوست په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پیراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8,890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاره کاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغه او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر زینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.